آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د سمبولې د میاشتې لسمه او د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اوله نیټه ده او دا د نن سهار د دې نیم ساعته لومړنۍ پښتو خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان د وسلوالو ډلو په خلاف ډیر څه کولی شي. ولسمشر اوباما وایي ایران پر راتلونکو لس یا 15 کلونو کې اتمی بم نشي جوړولی. او جرمني د خپلو ګاونډیو نه غوښتي چې د مهاجرینو بار دې په شریک ورسره پورته کړي.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار د پښتو په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې به اول خبرونه واوري، بیا به د کابل نه د خبریال اکرام شنواری هغه رپورټ راواخلو چې پکې وایي د افغانستان د ملي وحدت اجرائیه ریاست وایي چې که د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي پاکستان به پکې منځګړتوب نه کوي. ورپسې په کابل کې د پښتنو او د بلوڅو د پیوستون دروازې په مناسبت یو مطلب لرو او بل رپورټ د خبریال ګلرحیم نیازمند دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې په قندوز کې ډیرو زیاتو قومندانانو او وسله والو کسانو لا تر اوسه خپلې د برق پیسې نه دي تادیه کړې. خدای دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
السلام علیکم درنوونکو، دا هم بشپړ خبرونه. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې د ملي امنیت سلاکار میرمن سوزن رایس اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې څو ځله د پاکستاني چارواکو نه وغوښتل چې هغوی د تروریستي ډلو سره په مبارزه کې زیات څه کولی شي. ښاغلي ارنست وویل چې په همدې موضوع به کله چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې واشنگټن ته سفر کوي بحث وشي. سوزن رایس پاکستانی چارواکو ته دا هم ویلي و چې هغوی د حقانی د شبکې په خلاف جدي اقدامات نه کوي او بلدا چې وسله والی ډلې په پاکستان کې د پټیدو مرکزونه لري چې د همدغو ځایونو نه په افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مشر سرداج عزیز وایي چې د پاکستان د پاوس په عملیاتو کې وسله والی ډلې کمزوري شوې دي. ښاغلی عزیز همدارنګه ویلي دي چې زموږ د ارزیابۍ له مخې وسله وال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیات قوت لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران سره د اتمی موافقې نه وروسته به د ایران اقتصادي وضعیت تر 2022 میلادي کال پورې هغه حالت ته ورسیږي چې په هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو د لګیدو نه مخکې وه. ښاغلی اوباما د یوې یهودي ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې ایران به هغه 50 میلیارده کنګل شوي ډالر په دې مصرف کړي چې خپل اقتصادي حالت پېښ کړي چې اوس په ډېر ناوړه وضعیت کې دی. خو اسرائیل او د ایران سره د وړاندیز شوي اتمی موافقې مخالفین بیا وایي چې ایران به په دغه پیسو سمدستي خپل پوځي قوت زیات کړي او هم به د تروریستي ډلو ملاتړ پې وکړي. جمهور رئیس اوباما همدارنګه ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته به هم د ایران په اقتصادي لحاظ ستونزې ولري. اوباما وویل چې د اقتصادي بندیزونو له وجې ایران دې ته مجبور شو چې خبرو ته کښېني. د افغان حکومت او امریکا د پرله پسې انتقادونو او خبرداریو سره سره پاکستانی چارواکو په هغو په سلګونو طالبانو سترګې پټې کړې دي چې د کوټې په ښار کې په دې خاطر جرګه کیږي چې د ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته د نوي مشر پر سر جنجالونه حل کړي. دی پی خبر ایجنسی یو رپورټ وایي چې شاوخوا زر تنه افغان طالبان په ښکاره توګه په کوټې کې د یووالي د شورا لپاره راټول شوي چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولی چې هغو ډله ته یې په خپل خاوره کې ځای ورکړی چې د افغانستان په خلاف جګړه کوي. رپورټ وایي دا سکاري چې د پاکستان حکومت د طالبانو په دې غونډې خبر دی خو د مخنیوي یا ګډوډ کولو لپاره یې هیڅ هم نه دی کړي. په پاکستان کې د امنیتي چارو یو مبصر زاهد حسین وایي پاکستانی چارواکي د طالبانو سره اړیکې لري او دا توان هم لري چې هغوی خبرو ته حاضر کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ استخباراتي ادارې د طالبانو ټول فعالیتونه کنټرول کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت به په راتلونکو څو اونیو کې وکړي د راتلونکو څو لسیزو لپاره به د دواړو هیوادونو په اړیکو اغیزې وکړي. اشرف غنی ویلي دي نور د بهر نه په تپل شوې جګړې کې د خپل ولس د وینې تویدل نشي زغملی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د نورو اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې د هغو پزورګونو مهاجرینو بار دی ورسره په شریکه پورته کی چې د منځنی ختیځ او نورو هیوادونو نه اروپا ته ورغلي دي. خو د جرمنی یو شمیر ګوندی هیوادونه د میرمن مرکل د غوښتنه نه مني. میرمن انګلا مرکل په دې اړه داسې وویل:
فزاګت اروپا ان در فلیختینګسفراګه ګیټ دیزه انګه بیندونګ.
هغه وایي که چیرته د مهاجرینو په برخه کې اروپا ناکامه شي او د نړیوالو مدني حقوقو اړیکه وشلېږي، نو دا به هغه شان اروپا نه وي چې موږ یې تمه درلودله. د ټولو اروپایي هیوادونو په پرتله زیات مهاجر جرمني ته تللي. رپورت وایي چې ښایي د همدې کال تر پایه به 8000 مهاجر په جرمني کې ومنل شي. د امریکا د کنګساس په ایالت کې د فدرالي محکمې قاضي د الوتکې یو انجینر په دې خاطر په شل کله بند محکوم کړ چې په 2013 کال کې پلان درلود په هوایی ډګر کې د موټر بم چاودنه وکړي. ملګری ملتونه وایي د سټلایټ نه اخیستل شوي عکسونه تاییدوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې د پالمیرا په ښار کې یو بل تاریخي معبد هم په بمونو الوزولی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
د داعش ملیشو د سوریې د پالمیرا د ښار د اوسس په سیمه کې د بل په نامه یو تاریخي معبد تبا کړی دی. دا په دغه ښار کې دویم زوړ معبد دی چې د داعش ملیشه یې تبا کوي. د سوریې د ګرځندوی د چار وزیر بشار یزدی چې د دغو تاریخي ځایونو تبا کول سخت غندلی وایي چې غواړي د خلکو پام د دغه افراطي ډلې دغو اعمالو ته په جدي توګه راواړي. هغه وایي:
تظهر بدر عدد من الايقونات المنتميه الى التراث الانساني السوري للاقتناء برمزيتها. واكد
غوي چې د بل معبد د سوریې د تاریخ او کلتور یو سمبول او میراث وو، او هغه په ټول نړۍ کې د سوریې د اتباو نو غختل چې د خپل تاریخي او کلتوري ځایونو په ساتلو کې چې د خطر سره مخامخ شوي د دوی سره جدي مرسته وکړي. په دې برسیره د داعش ملیشو د عراق د موصول د ښار په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم تاریخي ځایونه او آثار تبا کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. او وروسته خبر ده چې په ترکیه کې محکمه حکم کړی دوه برتنوي ژورنالیستان او د هغوی ترجمان دي تر هغه وخته په بند کې وساتل شي تر څو پورې چې په تورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور هغوی محاکمه شوي نه وي. دغه ژورنالیستان چې په امریکا کې ډیره د وایس نیوز لپاره کار کوه دوه ورځې وړاندې د سوریې، عراق او ایران په سرحد کې ونیول شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ نه تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی ریاست وایي چې تر اوسه پورې د سولې خبرې پیل شوې نه دي. که پیل هم شي پاکستان به پکې منګړتوب نه کوي. په دې باب اکران شینګواره موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د افغان حکومت او د افغان حکومت د مخالفو وسوالو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په صورت کې دوی د پاکستان مزګریتوب ته اړتیا نه لري، او که چیرې بل ځل بیا دواړه خواوې د سولې خبرو سره کینی نو دا خبرې به د پاکستان د مزګریتو پرته ترسره شي. د افغانستان د جیر ریاست دوین مرسیال جاوید پیسل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په باب د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې تر اوسه د افغان حکومت او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو د پیل په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د جیر ریاست دوین مرسیال ویل چې که چیرې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي نو د خبرو ملکیت او مشري به د افغان حکومت سره وي.
ما از پاکستان هیڅ توقع نه داریم و از نور هم میخوایم کې باز هم
خغلی پیسل ویل موږ له پاکستان څخه استمنه لرو او لاغوی نه غواړو چې به هم د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د تیرې میاشتې په وروستۍ کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې د خبرو دوهم پړاو د افغان حکومت لخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته او په کابل او شمیر ښارونو باندې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو د لړۍ د پیل سره سم په ټپه ودرېد. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان غوښتي چې د سولې د خبرو میسر د حاضرېدو پر ځای په دغه هیواد کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي، چې د جمهور رئیس غنی په وینا د افغان حکومت په وړاندې بغاوت کړی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم تېره ورځ د جرمني د بهرنۍ چارو د وزیر سره یو ګډ خبري کانفرانس په وینا کې د جمهور رئیس غنی سرګندونې تکرار کړې. په دغه خبري کانفرانس کې د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر اشتنمایر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه. ویل چې د دوشنبه په ورځ به اسلام آباد ته ځي، اول ته به د پاکستاني چارواکو سره په دې حقله خبري وکړي.
افغانستان پاکستان zu einer Entspannung kommt. Afghanistan und Deutschland, das bleiben jedenfalls, hier kann man es sagen, gute alte Freunde.
Khagilishtin Meruel, zihila mandim chi Afghanistan o Pakistan terman zali ki berta khishi. Germany li Pakistan na gwali chi Afghanistan de soli pa khabar ki wanda wakhli. Li Pakistani sharwak sara da amdi mawzu de sharikawal da para sawa Pakistan tazam. Awal ta ba ham da mawzu matrah kam. Islamabad ta de Germany de barne chara de wazir de safar ulandi da kharta da Amerika de jamhuriyat de milli amna salakari Mermin Sozana Rai sam safar kare. Aw de Pakistan sa khay tourism pa ulandi pa jagra ki de la aziyat yamkari ghoxtana kare. Afghanistan de ijay rasat wanda Afghanistan de soli pa bahir ki de Pakistan de rol sara خلیفت په داسې حال کې خودله چې طالبان نن په یو بیان کې په لومړي ځل لامنلی ده چې دغې ډلې پخوانی مشر ملا محمد عمر اخند د 2013 کال د اپریل په 3 له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. طالبانو د خپل نوي مشر ملا اختر محمد منصور د ژوندلیک د خپرولو په هکله په یو بیان کې ویلي چې دوی ځکه د ملا محمد عمر اخند د مرګ خبر پټ ساتلی و چې په 2013 کال کې له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکرو د وتلو په وخت خپل ځواکونه پیاوړي وساتي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دا پرېکړې د د طالبانو د رهبری شورا د مهمو کدی غړو او یو شمیر علماو د پریکړې په اساس کړی و. طالبانو تیرې سوې میاشتې په دې اجتماع په رسمي ډول د افغان حکومت لخوا د ملا محمد عمر اخند د مړینې خپور شوی خبر تایید کړ او څو ورځې وروسته ملا اختر محمد منصور د دغې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واورېدو او قدرمن اوریدونکو د پښتنو او بلوڅو د پیوستون رواسي د سمبولې د 9 منټې سره برابرېږي. پرون د دوشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شو. په کابل کې د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر د غونډې ورغلې او موږ ته دا رپورټ را لګلې دی.
د سمبلې نهمه چې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون لورز سره برابر ده، د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو، د ولسی جرګې ځینو غړو، د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر قومي او سیاسي مشرانو او د ډیورند کرښې دواړو خواوو ځینو مخورو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د دې غونډې اکثرو ویناوالو ویل چې په سیمه کې روانه جګړه د ډیورند کرښې د دواړو خواوو پر میشتو پښتنو او بلوڅو قومونو تپل شوې او لا هم هسې روانې دي چې د همدغو قومونو پر مټ په سیمه کې د جګړې اور تازه وساتل شي. غونډې ته د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګلوول د روانې جګړې او ناامنیو تر ټولو زیاته قرباني له پښتنو او بلوڅو قومونو څخه اخیستل کیږي او د ډیورند کرښې د دواړو خواوو ولسونو یو موټی کېدل یې له دې ستونزې څخه د خلاصون یوازینۍ لار وګڼله.
که په مونږ کې هر فرد، هر قوم، هر خیل او هر مشر د سولې او ثبات لپاره خپل مسؤلیت ترسره نه کړي، نو دا جګړه به مو خدای مکړه د بشپړې تباهۍ په لور ورټیل وهي. په دې لار کې زموږ یووالی او لا پسې نږدېوالی د بریالیتوب لومړی ګام دی.
دغه راز ښاغلی منګل وویل هغه هیوادونه چې غواړي په دې سیمه کې د جګړې اور تازه وساتي لمبې به یې د هغوی لمنو ته هم ورسیږي. غونډې ته د بلوس لیبریشن آرمی ګوند استازی حافظ حسن آبادی وویل پاکستان د بلوچستان خاوره د ټوپک په زور لاندې کړې ده چې د دغې خاورې طبیعي زیرمې چورتالان او خپل ترهګر پوځ ورباندې پیاوړی کړي. په همدې توګه ښاغلی حسن آبادی پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنې تورن کړ او ویویل په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو او روانو ناامنیو تر شا د پاکستان د پوځ لاس دی.
نن تر ټولو زیاته اړتیا دا دی لیدل کیږي چې بلوچ او افغان لاسونه سره یو کړي تر څو د بلوچستان او افغانستان په وړاندې د پاکستان د دولت د تراګر ریزه تګلارو مخنیوی شي. که چیرې افغانان سولې غواړي پکار دي چې بلوچستان د آزاد خوښیس ملاتړ وکړي.
د ښاغلي حسن آبادی پر وینا یو خپلواک بلوچستان به هیڅکله پنجاب ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي او په همدې توګه به د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره ملګرتیا وکړي. دغه راز له خیبر پښتونخوا څخه د باچا خان د بنسټ رئیس خادم حسین غونډې ته وویل استعماري هیوادونو تل هڅه کړې چې قومونه سره بیل او کمزوري کړي او خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ترې ګټه پورته کړي، خو ولسونو او حکومتونو ته پکار ده چې د استعمارګرو د دسیسو پر وړاندې ودرېږي او د یو سیاسي تدبیر له لارې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. ښاغلی خادم حسین د ولسونو د خپلواکۍ او له استعمار څخه د خلاصون لپاره پوهه او اقتصادي پیاوړتیا اړینه وبلله وویل دا د ټولو افغانانو ملي مسؤلیت دی چې د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.
افغانستان د یو آزاد مملکت په توګه، یو داسې ریاست په توګه چې هغه اقتصادي خپلواکی لري، هغه دنیا سره د مارکیټ په توګه شریکی او هغه ستراتیژیکي طور یو وزن او یو خبره لري. داسې قسمه ریاست جوړېدلو لپاره یقینا د هغه مسؤلیت مونږ لرو، هغه وظیفه مونږ لرو، هغه فرض مونږ لرو.
په همدې توګه په دې غونډه کې د پښتنو او بلوڅو پر ژوند او تاریخ او د دواړو ولسونو پر ګډې مبارزې، د افغانستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نورو پوهانو او څېړونکو ویناوې وکړې. د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 لمریز کال راهیسې په افغانستان کې لمانځل کیږي. پخوا به دا ورځ د لویو غونډو او لاریونونو له لارې لمانځل کېده او ورکه به د دواړو ولسونو د حقونو غوښتنه کېده. خو په 1951 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته د مجاهدینو او طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ورځې د لمانځنې دود له منځه ولاړ، چې د کتونکو په باور هغه مهال د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون خبرې ورکې او بیا د پښتونستان د غوښتنې غږونه پورته نه شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
چاچی هیر کړی یم تل را تا غیا دوی، زما پشان د خپل زړګی نه پازاب سوخ دی. ما ورته ولیکل شاداب یم سلام می واخلا، هغه وی ز بخنه غواړم شاداب سوخ دی.
درنو اوردونکو، په قندوز کې تقریبا 600 پخوانی قومندانانو او وسلوالو کسانو د برېښنا د مصرف پیسې لا نه دی ورکړي. د برېښنا د رئیس په وینا دغه زورور خلک په میلیونونو افغانۍ د دولت نه قرضدار دي. په دې باب ګلرحیم نیازمن مونږ ته داسې راپورټ راکړي.
د قندوز د برېښنا رئیس انجینر حمید الله نن په یو غونډه کې د هغو شپږ سو تنو قماندانانو او زورورو نومونه ښکاره کړل چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې د برېښنا مصرف نه دی ورکړی. د برېښنا رئیس وویل چې دغه خلک په وار وار جلب شوي، برېښنایې قطع شوي، خو په غیر قانوني توګه یې په خپل سر بیا برېښنا تړلې ده، استفاده ترې کوي خو مصرف یې نه ورکوي. هغه وویل چې په مجموعي توګه دولتي ادارې او یو شمیر پخواني قومندانان چې برېښنایي مصرف کړي له دولت څخه 190 میلیون افغانۍ قرض دار دي.
در مجموع تقریبا در حدود 190 میلیون
په مجموعي ډول 190 میلیون افغانۍ دغه خلک چې 2-3 یا 4 کالې د برېښنا مصرف نه دی ورکړي قرض دار دي. نو موري وویل چې یو شمیر دولتي ادارې هم چې د برېښنا د مصرف بودیجه لري تر اوسه یې د برېښنا مصرف نه دی ورکړي. د قرارداد مطابق قندوز ته یو کیلو واټ برېښنا له تاجکستان څخه د 2.9 سنټه په مقابل کې واردېږي چې دوی یې پر کورونو باندې یو کیلو واټ په 3 افغانۍ پلوري او په تجارتي ځایونو یې 9 افغانۍ یو کیلو واټ پلورل کیږي. انجینر حمید الله وایي چې که دوی تاجکستان ته د برېښنا مصرف پر وخت ور نه کړي کېدای شي پر قندوز باندې برېښنا قطع شي. هغه وویل چې د جمهور رئیس د حکم مطابق دوی مجبور دي چې دغه خلک عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي، خو په دغه غونډه کې اجرایوي ادارې هم یادې شوې چې د برېښنا مصرف یې نه دی ورکړی. د برېښنا رئیس زیاته کړه چې که دغه زورور او دولتي ادارې د برېښنا مصرف په 15 ورځو کې ور نه کړي دوی سره به قانوني چلند وشي.
یعنی تصفیه صرفی برق برې مدت 15 یا هم دیگر توسط ادارات دولتي اشخاص او افراد، چې اشخاص او افراد زورمند است او چې مردمای
که دغه زورور خلک او دولتي ادارې پر اتلونکو 15 ورځو کې د برېښنا مصرف تعویل نکړي د جمهور رئیس د حکم مطابق به عدلي او قضایي ورګانونو ته معرفي شي. په دغه غونډه کې د ټولو هغو ادارو مسؤلینو ته هم بلنه ورکړل شوې و چې د برېښنا د مصرف پیسې نه دي ورکړي، خو د څو ادارو له استازو پرته ورته هیڅوک نه ورغلي. د برېښنا د ریاست لخوا د ټولو هغو 600 کسانو نمونه واخیستل شول چې وسلوال دي او یا هم پخواني قومندانان دي. د برېښنا رئیس وویل چې زورور پخواني قومندانان او یو شمیر خلک په قندوز کې د وسنیو نه امن شرایطو څخه ناوړه ګټه اخلي،
از شرایط استفاده ای سو میتونن، حتی بستادی صرفی برق حاصل نمیشن، بلکه با یک تعداد کار
یوازې دانه چې د برېښنا مصرف نه ورکوي بلکې د دوی مامورین تهدیدوي او له هغوی سره ناوړه چلند کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو، سور صلیب وایي چې د هغوی د نشانه د کیمرون په شمالي برخو کې چې هلته د نایجیریا د یا د باکو حرام د افراطي ډلې د فعالیتونو څخه هم پراخه شوې په غلطه طریقه استفاده کیږي. د امریکا خبریال موکي کایندا زیکا په دې باب موږ ته رپورټ را لېږلې چې خلاصې تاسو ته اورول کیږي. په 1947 کال کې د جنیف په کنوانسیون کې دغه نشان د سور صلیب نړیوال ټولنې ته په دې خاطر عطا کړی شو چې په هغو سیمو کې چې وسلوالې شخړې پکې روانې وي د بشري مرستو په رسولو کې مرسته وکړي او هم د ملکي خلکو د ساتنې هڅې پیل کاندي. لکن په کامرون کې د سور صلیب د نړیوال ټولنې د فعالیتونو د انکشاف د ادارې مشر نیکولاس مباکو وایي چې ځینې خیریه مؤسسې د کامرون په شمال او ختیځ کې چې د بکو حرام د افراطي ډلې د تشدد او شخړو سیمې دي د دوی د اجازه نه پرته د دوی د نشان اوله مونه استفاده کوي. هغه وایي
parmi les abus, les atteintes, il y a l'imitation, il y a l'usurpation, il y a la perfidie. La perfidie,
هغه وایي د نشان اوله مو په دغه بی ځایه استعمال کې په مصنوعي ډول د علامو جوړول د دې لپاره کیږي چې د جنگ په وخت کې دشمن ته فریب ورکړي. غوایی په غیر قانوني ډول د دوی د نشان نه استفاده کول به د دوی ارزښونه او د بشري مرستو په کولو کې د دوی فعالیتونو ته خطر پیښ کړي. د سور صلیب د ټولنې د اصولو په اساس هغه څوک د دوی د نشان اوله مونه استفاده کولای شي چې د دغه تحریک ټولو اصولو ته متحد او مسؤل وي، مګر هغه کسان چې د دغه ټولنې یا د دغه تحریک سره کوم ارتباط نه لري هغه وخت د دغو علامونو استفاده کولای شي چې د سور صلیب ټولنه ورته په مشروط ډول د دغه امتیاز نه د استفادې اجازه ورکړي. کیمرون وای چې د غوی په ختیځ کې په سرحدي سیمو کې د مرکزی افریقا 200 زره مهاجر پراته دي او هم د هغه ملک په شمالي سرحدي سیمو کې 80 زره هغه مهاجر ژوند کوي چې د باکو حرام د افراطی ډلې د تشدد لاسه تختیدلی دي او هم 100 زره داخلي بې ځای شوی خلک عمل ته پراته دي. د بشری مرستو خیریه موسسه هم هلته د خلکو سره د مرستې لپاره ځای پدې شوې دي. امر نیکا موسی چې د کیمرون په وی خیریه موسسه کې چې دغه مهاجر سره مرسته کوي کار کوي وایي چې هغه د یغیانو او د کیمرون د عسکرو د حملو نه د مخنیوي لپاره د سور صلیب د نړیوال ټولنې د علامونه استفاده کوي. هغه وایي
Nobody has ever told us not to use the Red Cross signal. And when we use it, nobody
هیچا داراته ندی ویلې چې د سور صلیب د نشان نه استفاده مکوي او کله چې مونږ د هغې نه استفاده کوو هیڅوک مونږ ته مشکلات نه پیښوي. مونږ د هغوی نشانونه په خپلو موټرونو لګولي او په خپلو دفترونو هم مونږ نصب کړي دي او هیڅوک مونږ نه خلالوي. مګر په کیمرون کې د سور صلیب د نړیوالې ټولنې وغړې میرل تیتی وایي چې په غیر قانوني ډول د دوی د علامو استعمال به د هغوی د دغه نشان اعتبار ته سخت تاوان ورسوي.
او سمدرنونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې د ملي امنیت سلاکار میرمن سوزن رایس په اسلام آباد د خپل سفر په ترڅ کې څو ځله د پاکستاني چارواکو نه وغوښتل چې هغوی د تروریستي ډلو سره په مبارزه کې زیات څه کولی شي. ښاغلی ارنست وویل چې په همدې موضوع به کله چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې واشنگټن د سفر کوي بحث وشي. سوزن رایس پاکستاني چارواکو ته ویلي چې هغوی د حقانی شبکې په خلاف جدي اقدامات نه کوي بل دا چې وسلوال ډلې په پاکستان کې د پټېدو مرکزونه لري چې د هماغه ځاینه په افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د متحده ایالاتو جمهوریت برک اوباما وایي د ایران سره د دمی موافقین وروسته به هم د ایران اقتصادي وضعیت تر 2022 میلادي کال پورې هغه حالت ته ونه رسیږي چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بندیزونو د لګیدونه مخکې و. ښاغلی اوباما د یوې یهودي ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې ایران به هغه 50 میلیارد کنګل شوي ډالر په دې مصرف کې چې خپل اقتصادي حالت پرې ښه کړي چې اوس په ډیر ناوړه وضعیت کې دی. د افغان حکومت او امریکا د پرله پسې انتقادونو او خبرداریو سره سره پاکستانی چارواکو په هغو په سلګونو طالبانو سترګې پټې کړي چې د کوټې په ښار کې په دې خاطر جرګه کیږي چې د ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته د نوي مشر پر سر جنجالونه پای ته ورسوي. دی پی خبري ایجنسی رپورت وایي چې شاوخوا زر تنه افغان طالبان په ښکاره توګه په کوټې کې د یووالي د شورا لپاره راټول شوي چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي او د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته پیدا شوي دي حل کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د نور اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې د هغو پزرګونو مهاجرینو بار دی ورسره شریکي چې د منځني ختیځ او نور هیوادونو نه اروپا ته ورغلي دي، خو د جرمنی یو شمیر ګاونډي هیوادونه د میرمن مرکل د غوښتنه نه مني. د امریکا د کانساس په ایالت کې د فدرالي محکمې قاضي د الوتکې یو انجینر په دې خاطر په شل کاله بند محکوم کړ چې په 2013 کال کې پلان درلود په هوایي ډګر کې د موټر بم چاودنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل لمخې ویل کیږي چې نن او سبا له کابل کې اسمان شین وي. هلته به نن او سبا له د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 1.5 ته ورسیږي. په کندهار کې به هم نن او سبا له کابل په شان اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 1.5 او سبا له 1 درجه زیاته شي. او په مزار شریف به هم نن او سبا له کابل او کندهار په شان اسمان شین وي. هلته به نن او سبا له تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 3.5 ته ورسیږي. درنو اوریدونکو د نن سهار په دویمې خبرونه کې په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو په باب یو مطلب لرو او هم په سوریه کې د یو تاریخي معبد د تباه کولو په باب او هم د اوکراین پارلمان ته نږدې د یو محافظ د وژل کېدو په باب یو بل رپورت مه هېروئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه همدې ځای پای ته ورسېده. بلن درکو د ری خبرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي. ستاسو نه موږ اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.